سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپک بجې شوې تاسو زموږ د خبري مجله هم د شیبه په رادیو سربیره د ساده رادیو په فیسبوک او یوټیوب هم پښون دی باندې کتل او اوریدل شي په لې په خبرونو کو د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کړ وای له پاکستان په سلګونو زرو افغان کډوال زکه سلکیږي چې افغانستان لخپل خاوري د پاکستاني سختريز وسلوالو د عملیاتو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور لمخې خغلی کاکنن په خبري کانفرنس کې را کړی دی چې افغانان په پاکستان کې په ډیرو ځانوژونکو بریدونو کې د پاکستاني ځواکونو سره پنه خوتو او د طالبانو لراته ګروسه په هیواد کې په نام نیو کې خکیل و. د کاکړ خبره وقت د طالبانو لستنی دورو سپا پاکستان کې بریدونش په تسلنه ډیر شوې دي. ککړ زیاته کړې د اکتوبر لا پایل رهیسی ته باندې 2,000,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته دوستانه کړی دي. د پاکستان د موقت حکومت د دې سرګندونو په اړه تر اوسه طالبانو خبرګون نه دی خوده خو له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل ظالمانه او د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی و. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي ریچارډ بینټ په کابل کې د پرونی 14 پاړه د بشپړ او شفافو څېړنو غوښتنه کړې ده. بینټ پرون سه‌شنبه په خپل شبکې افغاني ټوئیټر لیکلې دي د کابل په دشت برشي سیمه کې د دې خونړۍ 14 له عملانو سره باید حساب کتاب وشي. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ټلګرام چینل د خبریت مسؤلیت اخیستی دی. ریچارډ بینټ ویلي دي چې په یوه میاشت کې د دریم پریت چې هزارګان پکې پنخه کیږي. په کابل کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران په خپل لیک شبکې یا په خوندي ټوئیټر لیکلی دی په دې شاودنه کې وته نه وژل شوی او شل نور ټپیان دي. هغه هم درنګ ویلي دی چې د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دروسته او مخکې له هغې په کابل او ځینو ولایتونو کې د شیګانو پر جمعاتونو او د استوګنو پر سیمو د تیرو ډیرو حملو بریدونه مسؤلیتونه هم داعش منلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چاوي د افغانستان د اصول څلور ولسوالۍ او دوه درېم برخه له جګړو پاتې ناچاو دو وسیلو باندې پوښل شوې ده. او چانن په خپل شبکې افغاني ټوئیټر لیکلي دي چې له جګړو پاتې دغه ناچاو دي وسیلې هر میاشت لږ پیتو زیات کسان وژني چې زیاتره ماشومان دي. او چا د ناچاو دو وسیلو له پلوه افغانستان په نړۍ کې په تر ټولو ناوړه وضعیت کې هیواد بللی دی. د سرسلې نړیوالې کمیټې شاوخوا څلور میاشتې مخکې په یو راپور کې ویل شوی د 2022 کال د جنوري نه تر 2023 کال تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې د ناچاو د وسیلو او ماینونو د چاودنو په نتیجه کې نږدې 1,100 ملکیان وژل شوي دي. د دغې کمیټې په وینا د وژل شوو شاوخوا 60% ماشومان دي. د اسرائیلو پوز وایي د غزې په ترنګ کې په هوایي بریدونو کې د حماس د وسلو یو جوړونکی او یو شمیر وسلوال وژلې دي. د اسرائیل په کلابند شوې غزې کې په وروستي او هوایي وزمکني بریدونو کې د سخت دریزو ترزمکې لاندې د تونلونو شبکه پنخ کړې ده. غزې چې د سخت دریزو وسلوالو یو پیوړی مرکز دی د اسرائیلي ځواکونو لخوا بشپړه کلابند شوې ده. د اسرائیلو پوز ویلي ځواکونه یې د دغه ګڼمیشت ښار زړه ته پرمختګ کړی او حماس ویلي دي چې وسلوالو یې اسرائیل لیس وکونو ته ډیر تلفات اړولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې جګړه دویمه میاشت داخله شو او دغه جګړې تر اوسه پورې څه باندې لزره فلسطینیانو ته چې زیاتره خزي او ماشومان دي تلفات اړولې دي. او بریټانوي او بریټانیې پر کرملین د اوکراین د جګړې د مالی ملاتړ د سچینو د نښه کولو په ترڅ کې نن پر 9 افراد او د روسي د سرو زرو او تیلو د سکتور پر کمپنۍ او ادارو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه لپاره په نښه شو کې په متحده عربي اماراتو کې میشتې او شبکه هم شامل ده. شاید بریتانیا په وینا روسیه ته د سرو زرو څبان د 300 میلیون ډالر اواید لیکل دي. بریتانیا هم ترنګه د روسیه د سرو زرو پر دوه وسترو تولید کونکو نارت کولډ او هایلند کولډ ماین او پر شتمنو وسلوالو بندیزونه لګولې دي. بریتانیا ویل په روسي او بندیزونه کې هغه افراد او اداري شرکتونه هم پنه شوې دي چې له روسي سره مرسته کوي چې د هیواد د نړیوالو بندیزونو لاغیزو سان وشوري. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجلې کې درته د مطالب لرو. وړاندې به په مجله کې را سره واورئ چې د پاکستان موقت حکومت ویلي ځکه یې له دې هېواد افغان کډوال وویستل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي اندېښنو ته ځواب مثبت ورنه کړ. د چولې د پاکستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو بیا باید افغان کډوال پرېکړې وړاندې په دړه درته جزئیات لرو. په کابل کې د تېرې ورځې چاودنې چې و کسان پکې وژل شول کورني او بهرني غبرګونونه راپارولې دي چې کومو نړیوالو ادارو چارواکو دغې چاودنې ته غبرګون ښودلی په دړه هم درته وړاندې جزئیات لرو. دا به هم راسره واورئ چې له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو ستونزې څه دي او همدارنګه په کراچۍ او لاهور کې د حق افغانانو وضعیت به هم درسره شریک کړو چې په دغه هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. همدارنګه غزې ته به هم وشو چې هلته د حماس او اسرایلي ځواکونو ترمنځ د جګړې وروستۍ جزئیات څه دي. که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به راخلو. د سپورت له ډګره مو هم خبره.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي په دې خبري مجله کې موز فريده سيال د شمس الحق د ازاده د تخنيکي چارو په سمبالښت قرباني. د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم وايي په افغانستان کې د طالبانو حکومت ل بیا واکمنۍ دروسه په دغه هیواد کې په ترهګري زو پیښو کې شپېته سلنه زیاتوالی راغلی دی. انور الحق ککړ نن د خبري په یو خبري کانفرنس کې کړی دی. ورزو سنا ککړ ته په دې اړه تفصيل راکړي.
د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق ککړ وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې ترهګریزي پېښې شپېته سلنه زیاتې شوې دي چې په پایله کې د پاکستان 2,228 وګړي وژل شوي دي. د پاکستاني رسنیو په حواله نوموړي نن د نومبر په 8 نیټه یو خبري کانفرنس په وینا کې ویلي چې په ځبانه تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې دغه بریدونه د تحریک طالبانو پاکستان یا TTP له لوري د افغانستان د خاورې په کارولو ترسره شوي دي. انور الحق ککړ زیاته کړه چې په پاکستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 45 تنه افغان اتباع هم شامل وو. نوموړي زیاته کړه چې دوی افغان طالبانو ته د TTP د غړو لست ورکړی او دغه شانې ورسره په دې اړه بشپړ معلومات شریک کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې برخه کې مثبت اقدام نه دی کړی. د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم همداشان په افغانستان کې د طالبانو حکومت څخه غوښتي چې باید په دې هېواد کې میشت ټول پاکستانیان چې په پاکستان کې په ترهګریزو حملو کې لاس لري ژر تر ژره ونیسي او دوی ته یې وسپاري. انور الحق کاکړ د خبرو په پایله کې وویل د یو شمېر طالب چارواکو د ده په ټوکو غیر ضروري غیر مسؤلانه ګواښونکي او ګمراه کوونکي څرګندونې د خوښینې وړ دي. نوموړي زیاته کړه چې د یو شمېر افغان چارواکو له وروستیو څرګندونو وروسته د ترهګرۍ د وروستیو پېښو زیاتوالی د ده په ټوکو نه یوازې ده چې بې معنا نه دي، بلکې د پاکستان د دولت اندېښنې هم تاییدوي. د یادونې ده چې یو شمېر طالب چارواکو له پاکستانه د افغان کډوالو د اجباري ایستلو په غبرګون په دې وروستیو کې تنده ژبه کارولې ده. له دې ډلې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر شیر محمد عباس تانکسی د لړم په 15 نیټه په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د کډوالو په وړاندې د پاکستان حکومت چلند ظالمانه وبللو. نوموړي وویل دوی په دې برخه کې له ډېر زغم کار اخیستی او په ټوکو یې که د پاکستان حکومت خپل چلند بدل نه کړي دوی به عکس العمل ته اړ شي، خو دا چې څرنګه عکس العمل جزئیات یې ور نه کړل. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت تر ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هېواد پر ضد نه کارول کېږي. خو د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر پوهان بیا وایي چې پاکستاني چارواکو ته پکار ده چې د تورونو لګولو پر ځای دې له ډیپلوماټیکو لارو د سیمه ییزې ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره لاس په کار شي. پاکستاني چارواکو تر دې مخکې هم د دې هېواد په نام نیو کې هلته د میشتو یو شمېر افغانانو د خلدیه تورونه پورې کړي او ویلي دي چې په دې اړه یې د طالبانو حکومت ته اسناد هم ورکړي دي. په ظاهره همدا نن درې د دې لامل شوی چې پاکستان په هغه هېواد کې میشتو افغان کډوالو باندې کړې تنګ کړي. تنور الحق کاکړ په ټکو د بې اسناد افغان کډوالو د وتلو د وروستي مهلت تر پای ته رسېدو وروسته له 2.5 لک زیات افغانان خپل هېواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان د حکومت دغه پرېکړه د ملګرو ملتونو کارپوهانو، بشري سازمانونو او د طالبانو حکومت ناعدلانه او د کډوالۍ له کنوانسیونونو سره په ټکر کې بللې ده. مننه.
سنا کاکړ و چې د پاکستان د موقت صدر زمان الحق کاکړ د څرګندونو په اړه باندې چویلو دوی زو افغان کټوال افغان له پاکستان وستلی دي چې د طالبانو حکومت یې امنیتي اندېښنو ته مثبت ځواب نه ورکړي. په همدې موضوع به تم شو په پاکستان کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان هم را سره په مجله کې ویل شوی وصل شوی دی. خان صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر اغلی چې په پیل کې راته د خغلی کاکړ دغه انتقادونه په اړه باندې وایست. دغه انتقادونه چې نن دوی د طالبانو پر حکومت وکړه ستاسو پان باندې دا به تر ټولو توند انتقادونه نه وي لکه چې طالبان واکته رسیدلی په افغانستان کې؟
مننه چې مالم بلنه راکړه. او هم داسې ده او چې کله په خپل باندې صدر اعظم یا ولسمشر یا د فوج مشر دی هیواد سرګندونه وکي او بیا په رسنیو کې وکي نو زما نظر دا دی چې هغه یو ناهیلی او یو مایوسی هغه سرګندوي. نو د دې کې شک نشته چې وزیر اعظم نگران نرحق کاکر په خپل باندې خبري ناشته او د خبري ناشتې یوازنې موضوع هم افغانستان وو. او بیا لکه څنګه چې خاغلی کاکر په واور اور باندې ذکر وکړ چې طالبانو د حکومت دراتلو روستا پاکستان کې حمله زیات شوې دي او زاغی زنې زاغی پړوانی معلومات هم ورکړ. استادو همکارا ما وردا هغه وی چې طالبان ویان ورته تر اوسه پورې جواب نه ورکړي خو ما غسر خبرې شوې دي. نزه هغه مختصر تاسو سره شریکم چې زبیل مجاهد نه ما کړه پښتنه وکړه چې د پاکستان نگران وزیر اعظم دا خبره کړې ده. هغه وی چې دې خبر دی البته یو ضروري د پاکستان د نگران وزیر اعظم دغه سرګندونو په اړه باندې پښتنه وکړه چې څنګه د پاکستان حکومت د طالبانو حکومت اداره هغه مسول غنی د پاکستان څخه چې هغه په 100 کیلومتره لره په پاکستان کې کډننه یو حمله کیږي تشدد په حقیقت نو څنګه د طالبانو حکومت دغه مسول شو. نو بهرحال دا دغه پښتنه وا چې کله ما ته پښتنه کړې و نو بهرحال یو بد اعتمادي د دواړو غاړو ترمنځ دا او بد اعتمادي معنی دا ده چې پاکستان غواړي هم دغه تشدد په خې کنټرول کې نو اړتیا لري چې د طالبان حکومت سره تعامل پاکستان په خپل باندې هر وخت نه چې تعامل
وکړي. هم دغه ته کې یو د پښتنه بر ته جواب کړی چې دغه سرګندونی چې خغلی کاکړ کړی دی ویلی دی چې دوی د امنیتي اندېښنو په سبب باندې او دا چې د ټي ټي پی موضوع په منځ کې ده او دوی په ځلونو د طالبان د حکومت غوښتنه وکړه چې ټي ټي پی ته په افغانستان کې ځای ونه کړي خو طالبان دغه غوښتنه رد کړې ده. ویلي دي چې د دوی خوره د هیڅ حکومت پر ضد باندې د هیڅ ګوندی پر ضد باندې نه کارول کیږي. یوازې هم دغه دلایل دي چې د پردې تر شا نور څه موضوع هم شته چې د افغان کډوال په دومره اندازه پاکستان پریکړه وکړي چې دوی وباسي.
ګوره د وزیر اعظم کاکړ په وینا کې یو شیخ مخترغه او هغه دا خپل یو دریزو موقف ته تاسو زوس رښتاکم کولی شو چې هغه وی کله دوی د طالبانو حکومت زری مشرانو وی چې د پاکستان مسله ده کورنۍ مسله ده او پخپل د حل کی ناغه وی چې پخپل اوس موږ دا حل کوو یا ګامونه اخلو نو دام پکې اولنې ګام اخیست دی لکه دا د نظر خدای نظر د ما خاري ډیر زیات ضعیف او کمزور دی ځکه ک طالب سره طالبان حکومت سره د پاکستان جنجال وی په ځنې موضوعاتو باندې نو څنګه دا څنګه دلیل کې دی چې ته افغانانو ته وی چې غیر سمېښت کالو رئیس دغه جون کې ولا کم خلک چې روان دي یا تر اوسه پورې تللی دي دا خلک دي کم چې شاو سمېښت کالا شورولانو د یړغل روسته راغلی او پاکستان ته د دې ګور دې ټولنه کې غیر دسی او ځې شوی دي اکثر چې زم لاړم خیبر ته ما او سره ولیدل نو زه خو پکې پورتوم سمون شي ورځکه چې پک ته لګایم کې یاد چکوال پنجاب په کې سپاتې شوی یا میاوالی کې پاتې شوی دي نو که د پاکستان اختلافات دوی هم طالبانو حکومت سره داغه مسولیت یا داغه زور هغه د پښتو اسانه چې هغه د افغان د مخال دغه یو منفي سوچ دی.
او خان سب کبه دلم راته وای دغه پریکړه چې اوس پاکستان کړی دا او دغه نننې څرګندونه چې خغلی کاکړ وکړي په خو افغانانو چې لهم په پاکستان کې دی او دوی قانوني اسناد حل تلري د راپورونو پر بنسټ باندې نننم مشال راډیو راپور کړی دی چې په کراچۍ کې په هغه ځای کې چې افغان کډوال په دغه موقتی مرکزونو کې ساتل کیږي داسې افغانان شته چې هغه نیم پاکستانیان دي داسې پښتانه شته چې هغه پاکستانیان دي خود افغان په نوم باندې ول کیږي. دا به نور څومره منفي تاثیر وکړي چې دا کډوال ته وزورول شي؟
نو ګوره چې کوم پالیسی اوس پر شوه دا او چې کله بیانونه راشي یو رسمي تګلار اعلان شي د پاکستان لخوا او د مهمو مشرانو لکه نن چې څنګه دا پاکستان د وزیر اعظم بیانونه راغله د مخې د فوج مشرانو سرګندونه کړې دي دا یو پیغام لار شي بیا د پاکستان ثبوت نورو چارواکو ته او غي بیا یو لګاري ځان یو آزاد او با اختیار باندې چې غیر سو کی بی احتیاطی کیږي او خو لګز د ګورم په دې سورزو کې تاسو د رپورټر خبر نه ردوم په کراچۍ کې چې هر څوک وي هغه خپل معلومات لري خپل دلایل لري خو که تاسو ګورئ یو سورزو کې لګونته هغه یو خاموشي غونته په دغه غراغلي دا واپس لونکو خلکو په کشمیر کې هم لګونته کمی راغلي دي او بل خبر رپورټونه دي تر اوسه په رسمي اعلان نه شوی چې چا سره پی او آر کارت وو او دا ری موده په جون میاش کې لکه پای ته رسیدلې و نو سره پټونه راځي چې هغه پاکستان غزولې د ترشپګو میاشتو او نن ګوره وزیر اعظم د پاکستان یو خبرو کې چې چا سره د پی او آر کارت دی او یاد کچ یو اشاریا غالبا سلور میلیون غیات کو سوال لسل کو هغه اری سره بیا تقریبا اتلک هغه چې چا سره افغان سټیزن کارت دی چې هغه بالکل جون تیرول شي هغه دې هیڅ مشکل نشته زما خیال پاکستان باندې تنقید شو دا نړۍ او پاکستان کې دنن او د افغانستان د طالبان د حکومت څخه پاکستان لګ داسې زما نظر دی چې لګ د فشار لاندې په دې موضوع باندې راغلي دی نو بارل پالیسی د پاکستان او ماغه چې کوم دی اعلان کړی دا او نرمي خو پکې د سینه کارم خو لیکن ممکن لا چې لګ هغه یو ماحول جوړ شي هغه دې کوشش کی چې لګوس
اغلک سورکی ډیر زیاته مننه کور ودان په پاکستان کې د ماشاالله ډیو خبريال طاهر خان و چې د خغلی کاکړه د نننې او څرګندونو په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو بیا به هم د افغان کډوالو پر ستونزو پات شو لاهور مشتي افغان کډوال تور پوری کوي چې پولیس اسناد لرونکي افغانان هم نیسی ورزو هم د خارته او د ماشاالله ډیو د غراپور باندې اورو
دا د لاهور هغه مرکز دی چیرته چې به اسناد افغان کډوال نیول روسته ساتل کیږي او بیا خپل ملک ته لیږل شي خو ځینی افغان کډوال وای چې قانوني اسناد لرونکي افغانان هم گرفتار کړي شوی
بیګیز مونږ نه تقریبا سلور کسان کباړې کاروبار مونږ نه داغه نه اوچت کړي او هغه سره کارټونه موجوده پراته و کارټونه پولیس والا قتلې داغونو باوجود وړي تھانې صحیح شو او چکم مونږ د شپې د دې د پولیس د هیر نه چکم دی ماشومان ټول د شپې ریږي د هیر نه چکل برازي مونږ باندې کل حمله کوي کل وڅ کوي خو چې ته مونږ غواړي خو مونږ ته خبر او راشه مونږ بدل درش دا اوس راغلی او مونږ غواړه چې وای راشه در بش
دا کارت ما سرم دغه پی او ار دی د دې خل ګو سرم دغه پی او ار دی ټول دی کې یو هم غیر قانوني نشته د هر کور نه یو کس اوچت کړی دی او بیا نیم تانه ته بولیو تانه نه واپس چکم دي دا کسان پناګه تر وستری چکم خلک پناګه کی پات دي اغه نه خوشی کړي ویریفیکیشن هم نه دي سوي تر اوسه پوری او چکم تانه کی واغه غاټل پرې غوتل و دا مسله مونږ په سمج کې نه راځي دا خلک ټول پریشان دي کورونا یوازې پات دي دا چې کورونا چې پاک یې وکاس دي او سر بران نه لري ټول ذمہ داری باندې په سر باندې او پولیس دا وسم چاپی وي دا وسم مونږ ته معلومات را لې دا وس باګړی کی گرین ٹاؤن کی دا چاپول شوی رایې پن کی چاپول شوی 15 سر کی دا دوپاره بیا چاپول شوی او ټول او مونږ ته دا ګارانټي ورکړی چې مونږ پالا کی یو قسم تاسو غیر قانوني کړی کی دا به ذمہ دار مونږ
افغان کډوالو لپاره جوړ مرکز مخته ځینی پاکستانی پښتانه هم لیدل کیږي او هغه وی چې لاهور کې پولیسو شناختی کارت لرونکي پاکستانی پښتانه هم گرفتار کړي
دوه درې هوټل دی را سره لہذا زبا سره کسان کار کوي زمالې برې راوستره و کسان ما غو سره اوریجنل شناختی کارتونه وو دا غي با وجود د ایسچو سره ما خبر او کړه چې ردیو سر کارتونه دي دا چیک کوي هغه چیک هم کړه خو دا غي با وجود هغه کسان چوت کړه په گاډي کې واچول
پختون کړه سواد ته پختون کړه پیښور ده پختون کړه افغان ده هغه وزدانو ګوري چې دا افغانې ده که پاکستانې ده خو پنوم پختون ده او نه صحیح نه صحیح او دا هغه نه چې کوم لیګل نو هغه درې سلو ورځې دنده کوي هغه من خپل مرزي سره ظلم کوي او بیا هغه نه بعد چې کوم ده صالح 500 روپۍ نه والي او پرې ده
په دې اړه د پنجاب اډیشنل چیف سیکرټری داخلا میا شکیل مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت پالیسی ډیره روخانه ده مونږ یوازې د غیر قانوني بهرنیانو نیول کوو دا کم تر اوستل شوی کسان د اسناد نه لرلو په تور نیول شوی روستو بیا هغه محل خوشی کړل شول چې له کور څخه اسناد راوغتلو انتظامیه ته خودل طاهر جمیل خان مشال ریډیو
و موریدل چې په لاهور کې پاکستانی پولیس او هغه افغان کډوال هم نیولې دي چې دوی په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. هغه پښتانه نیولې دي چې دوی اصلا پاکستانیان دي. بیا هم د افغانستان په مسایلو کې پاتې کیږو. په کابل کې د تېرې ورځې چاودنې چې د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې وتنه پکې وژل شول او شل نور پکې ټپیان شول خبرګونونه راپارولې دي. ورزو په دې سپوږمۍ ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
سلامونه تاسو او ټولو کتونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل په دشت برچی کې د تېرې ورځې خونړۍ حمله چې مسؤلیت یې داعش وسله والې ډلې ومانه بېلابېل غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ ویلي دي چې زه د دې پیښې د عملینو د پیژندلو او ورسره د حساب لپاره د یوې بشپړې شفافې څېړنې غوښتنه کوم. همداراز ریچارډ بینټ پر خپله ایکس شبکه لیکلي دي چې دا په افغانستان کې په تېره یوه میاشت کې د افغانستان په هزارتو کمو درېیمه خونړۍ حمله ده چې مرګ ژوبله اړوي. په همدې حال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هم دغه پیښه په کلکو ټکو غندي او وایي چې دا په افغانستان کې د ټولو بشري ارزښتونو خلاف کړنه ده او وایي چې دا یو ستر بشري جنایت دی. په تېر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم د پیښې له قربانیانو سره د خپلې خواخوږۍ د څرګندولو په نیت دغه پیښه په کلکو ټکو غندي. تېره ورځ د نومبر په اوومه ماښام شاوخوا شپږ بجې د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د ولسي وګړو د سپرلیو په یو کاسټر موټر چاودنه وشوه. کابل لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویاند خالد صدران رسنیو ته ویلي دي چې په دې پیښه کې اووه تنه وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت داعش ډلې دغه پیښه د ماق په نوم په یو ټلګرام ګروپ کې د دغې پیښې مسؤلیت منلی دی. د طالبانو حکومت د دغې پیښې د څرنګوالي په هکله څه نه وایي، خو عیني شاهدانو له موږ سره په خبرو کې ویلي دي چې د دې پیښې وجه مقناطیسي ماین و او دغه پیښه د مقناطیسي ماین له امله رامنځته شوې ده. دوی ادعا کوي چې په پیښه کې د تلفاتو شمیر هم زیات دی. دا په تېره یوه میاشت کې په افغانستان کې درېیمه خونړۍ پیښه ده چې د افغان په افغان شیعه‌ګانو باندې کیږي.
ابدا سپوږمۍ و چې په کابل کې د پرونی پیښې په اړه باندې جزئیات راکړل. اوس هم ورځو یو نړیواله موضوع راخلو او په غزه کې د اسرایلو او حماس جګړې ته تم کیږو. نن په توکیو کې د جیوه یا د وو ستر اقتصادي صنعتي هیوادونو غوښتنه کړې ده چې باید اسرایلو او حماس ترمنځ اور بند وشي. ورځو تفصیل په دې راپور کې وګورو.
د یو پرمختللو صنعتي هیوادونو یاد جی و ډلې لوړ پوړو ډیپلوماټانو د اسرایل او حماس ترمنځ روانه جګړه کې خپل ګډ دریز اعلان کړ. په هغه اعلامیه کې چې په توکیو کې د دې ډلې د ډیپلوماټانو د دوه ورځنیو خبرو وروسته نن خبره شوې، خپل ځان د اسرایل د دفاع د حق ملاتړ شوی او غوښتنه شوې چې په روانه جګړه کې د بشري وقفه رامنځته شي ترڅو د غزې کړېدلو ولسي وګړو ته مرستې ورسول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو خبري کانفرنس کې وویل
The G7 ministers reaffirmed our staunch support.
د جیبو وزیرانو په دې اړه چې اسرائیل لسانه د دفاع حق او مسولیت لري چې دا مسله یقیني کړي، څو د نړیوال بشر دوستانه قانون سره سم د اکتوبر د ومنيټي بریدونه بیا هیڅکله تکرار نشي، موږ یو ځل بیا پر غوڅ ملاتړ ټینګار وکړ. موږ د هغه اقداماتو په اړه شور بحثونه وکړل چې پر اساس کولای شو په سیمه کې بیړنیو اړتیاو ته ځواب ووایو. موږ ټولو په دې سلا وکړه چې یو بشري وقفه به موږ د فلسطینی ملکی وګړو د ساتنې لپاره مهمو اهدافو ته ورنږدې کړي.
د
اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په اعلامیه کې ویل شوی چې ټول اړخونه باید له خنډ پرته ملکی وګړو ته د خوراکي موادو، اوبو، روغتیايي خدمتونو، تیلو او سرپناه په برابرولو کې د بشري هڅو ملاتړ وکړي او د بشري چارو کارکوونکو پریکړه چې اړو کسانو ته د مرستې رسولو په برخه کې ټولو سیمو ته لاسرسی ولري. پیلامه که هم دارنګ د حماس لخوا د اسرایلی برمته او د خوشی کېدو غوښتنه شوې ده. د اکتوبر په ومه حماس د اسرایل پر جنوبی خارګوټو په برید کې له 1400 زیات اسرایلیان وژل او شاوخوا 240 نور یې غمل او هغه یې لزان سره غزې ته یوړل. د حماس د روغتیا وزارت تیر ورځ وویل چې په غزه کې د وژل شو شمیر له 10,000 تنو واوښت. د ملګرو ملتونو په ګډون مرستندوی ټولنو د غزې چې له 2,000,000 زیات کسان پکې اوسي بشري وضعیت ډیر خراب بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل تر اوسه د بشري وقفې لپاره د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولي او بریدونو ته یې دوام ورکړی دی. اسرائیل پوځ نن وویل چې د غزې په ترانګه کې په هوایي بریدونو کې د حماس د وسلو یو جوړوونکی او یو شمیر وسله وال وژلي دي. اسرائیل په کلابنده شوې غزه په وروستیو هوایي او ځمکنۍ بریدونو کې د سخت دریځو د تر ځمکې لاندې د تونلونو شبکه په نښه کړې ده. غزه چې د سخت دریځو وسله والو یو پیاوړی مرکز دی، د اسرائیلي ځواکونو لخوا بشپړه کلابنده شوې ده. د اسرائیل پوځ وویل ځواکونو یې د دغه ګڼ میشتې ښار زړه ته پرمختګ کړی او حماس ویلي چې وسله والو یې اسرائیلي ځواکونو ته ډېر تلفات اړولي دي.
و موریدل چې په غزه کې د جګړې روستي جزئیات څه دي؟ اوس به هم خپل سپورتي خبريال بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، تاسو مستړی مشي په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې تازه روستي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته. د سپورت په ډګر کې نن د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې څلويختمه لوبه جریان لري. دغه سیالي د انګلستان او نیدرلند د ملي لوبډلو ترمنځ کیږي. انګلستان لومړی توپهنه کړې ده، د 340 منډو هدف یې ټاکلی دی. یاد لوبډلې ته بن سټوکس سلیزا وهلې ده. نیدرلند لوبډلې خپل توپهنه پیل کړې ده، دوی په 15 اوور کې 55 منډې کړې دي او دوه لوبغاړي لاس اوور کړې دي. باید وویل شي چې یادې دواړه لوبډلې په روان نړیوال جام کې له مخکې تګ یا نیمه پیلوبې ته له رسیدو څخه پاتې دي. بل لور ته باید ووایو چې 13 چې کومه سیالي افغانستان په آسټرالیا وبایلله، آسټرالیا وتوانېده چې نیمه پیلوبې ته ووځي. په روان نړیوال جام کې درې لوبډلې مشخصې شوې دي چې له هغې جملې څخه هندوستان، سویلي افریقا او آسټرالیا ده چې دوی به نیمه پیلوبه ترسره کوي. خو څلورمه لوبډله لا هم نه ده څرګنده او د هغې لپاره افغانستان، پاکستان او نیوزیلینډ په مقابله کې دي. سبا د نیوزیلینډ او د سریلانکا ترمنځ سیالي ده چې د هغې سیالۍ په پایله کې به څرګنده شي چې نیوزیلینډ دغه سیالي که وګټي نو دوی به د نمرو په جدول کې څلورم مقام ته ورسیږي. ورپسې بیا په افغانستان او سویلي افریقا سیالي لري د نومبر په 10 نیټه، چې هغه پایله به هم په دې جدول باندې تاثیر ولري. او بل اخر د پاکستان او انګلستان سیالي چې د دې ټورنمنت په وروستیو کې به ترسره شي، څرګنده بکړي چې له دې درې لوبډلو څخه څوک د کولای شي څلورم ټیم په توګه نیمه پیلوبې ته ورسیږي. خو کچېرې انګلستان، پاکستان او نیوزیلینډ خپلې سیالۍ بایلي او افغانستان له سویلي افریقا څخه ګټي، بیا به نیغ په نیغه افغانستان نیمه پیلوبې ته رسیږي او نیټ رن ریټ ته به نه کتل کیږي. بل لور ته نن د افغانستان د فوټبال فدراسیون اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې لپاره نوې روزونکی ګمارلی دی. په وروستیو کې د فوټبال د 2026 او د 2028 آسیا جام او نړیوال جام د لارموندنې په لومړي پړاو کې د افغانستان د فوټبال د پخواني مشر د ملي روزونکي عبدالل متیری پر وړاندې لوبغاړو پریکون کړی وو او نه غوښتل چې لاغه سره سیالي وکړي. که څه هم په یادو سیالیو کې افغانستان بریالی هم شو، خو المتیری بیا وروسته استعفا اعلان کړه. او نن د فوټبال فدراسیون مشر کارګر وویل چې نوی روزونکی له انګلستان څخه راوسته چې اشلی مایکل نومیږي او د نوموړي په باور هغه د روزنې ډیره تجربه لري او د فوټبال د نړیوال جام او آسیا جام د لارموندنې په دویم پړاو سیالیو کې به د افغانستان ملي لوبډلې روزنه پر غاړه واخلي.
مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
وس به هم قرغیزستان د ورشو چې هلته د خوشاله اناګانو یو ډله جوړه شوې ده. نشي دا ډله څه کوي؟ ولې د خوشاله اناګانو ډله ورته وایي؟ په دې راپور کې ورو پم دي سره زموږ پښتو خبري مجله مونږ دلته پاتې رسیږي.
د کرغستان په قدمجی خار کې د نستی او شلو خصو داډله په اونۍ کې سواری راغونډیږي او د دې هواد روایتي قالین شیردک جوړوي. د خصو خپل ډلې ته د خوشاله نیاګان نوم ورکړی دی. د قدمجی سیمې زیاتره خلک اندېښنه لري چې په روایتي توګه د شیردک قالینونو جوړول به ختم شي. خود خوشاله نیاګانو ډله وایي چې دوی له خپلو میندو پلرونو یاد کړی هنر اوس ځوان کول ته هم ښایي.
زه د خپل ځان مصروف ساتلو لپاره دلته راځم او خپل هنر په کار راولم. دلته راتللو سره ما ته زما د پینشن تر څنګ نورې پیسې هم ملاو شي. زما دلته د راتللو بله وجه دا هم ده چې د قالینونو جوړولو دا طریقه له یو نسله تر بل نسل پورې ورسیږي او ځوانان یې زده کړي.